السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلې. زه اسد الله لودین يم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو درسي ساعت او د ازادۍ میلمته ځانګړې شوې. په درسي ساعت کې درته د خزو په اړه یو مضمون تدریسي کې د خزو د حقونو په اړه او د غراز په ځانګړې مرکه کې د امیر ګران سره تفصيلي او په زړه پورې خبرې واورې. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. جرمني وایي د طالبانو حکومت ته د هغو افغانانو د منلو په بدل کې پیسې نه دي ورکړي چې له هیواد ایستل شوې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت یو ویاند دا څرګندونه پرون دی و کین پالی ګوند د هغو تورنو په جواب کې وکړي چې ویلي وو د جرمني حکومت طالبانو ته یو اندازه پیسې ورکړي څو هغه یو اتیاتن افغانانو ومني چې په جرمونو کې د ښکېلتیا له کبله افغانستان ته ایستل شوي وو. جرمني چارواکو ویلي دي چې د کسانو په وژنو جنسي تیریو تاوتریخوالي او د مخدره موادو په اړوند جرمونو کې لاس درلود. د جرمني حکومت وایي چې په 13 جولای میاشت کې افغانستان ته د دې تورنو په استولو کې د قطر دولت مرسته کړې او هیڅ اته پیسې نه دي ورکړل شوی. خو حکومت د موضوع د محرمیت له وجې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د افغانستان د سیندوزو حوزو په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په یو بیان کې وایي چې د وګي لښ پړسمې څخه تر ولسمې نیټې پورې په خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، کونړ او نورستان کې د ورښتونو له کبله د سیلونو د راوتلو او د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال شته. په بیان کې له هغو خلکو چې سندونو ته نږدې اوسېږي غوښتنه شوې چې له ګواښ څخه ځانونه خبر کړي او د لوړو سیمو اوسېدونکو ته سپارښتنه شوې چې د سیلونو د راوتلو په صورت کې د ټیټو سیمو اوسېدونکو ته خبر ورکړي. د پاکستان د جنوب په سیلاب ځپلي پنجاب ایالت کې 15 کسان پرون هغه مهال مړه شول چې د ژغورنې د ډلو یوه بیړۍ په سیند کې واوښته. د پنجاب د طبي پیښو پر ضد مبارزې ادارې وایي چې د ژغورنې ډلو لسګونه سیلاب ځپلي ژغورلې دي. د نوموړې ادارې چارواکو ویلي دي چې دا کښتۍ په ملتان ولسوالۍ کې د اوبو د چټک جریان له کبله نسکوره شوه خو ډیری سپرلۍ ژغورل شوي دي. پرون له دې مخکې د مرستندویو چارو کمیشنر نبیل جاوید وویل چې له راوي، ستلج او چناب سیندونو څخه راوتلو سیلابونو څه باندې 1,400 کلي ځپلي او له 2 میلیونو ډیر خلک یې د خپلو مینو پرېښودو ته اړ کړي دي. د غزې په تړنګ کې د اسرایلو د پاوز په یو برید کې یو لوړه ودانۍ نړیدلې ده. په تیرو 4 ورځو کې چې اسرایلو د غزې په ښاري ناحیو کې د پوځي عملیاتو د پلان په درشل کې د غزې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د بشري ژوند په نوم سیمې ته ولاړ شي، دا دوهم ځل دی چې داسې یو برید کېږي. د اسرایل پاوز پرونو ویل یا د ودانۍ ځکه په نښه کړه چې حماس ډلې د اسرایلي ځواکونو د څار لپاره کار ترې اخیست. عیني شاهدان او د فرانس پرس خبري اژانس خبریال وایي اسرایلي الوتکو پرون د غزې په جنوبي ناحیو کې د خبرداري هغه پاڼې له هوا را خوشې کړې چې خلکو ته له دې سیمې د وتلو خبرداری پکې ورکړل شوی و. روسیې د اوکراین د جګړې له پایلې تیره شپه پر دغه هیواد تر ټولو لویه هوایي حمله کړې او یو کلیدي حکومتي ودانۍ په نښه کړې ده. د اوکراین د هوایي ځواکونو یو ویاند یوری اهنات اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي چې روسیې پر اوکراین 815 بې پیلوټه الوتکې او توغندي توغولي چې د شمیر له اړخه بې ساري دي. وړاندې تر دې په یو بل برید کې تر 550 پورې توغندي او بې پیلوټه الوتکې کارول شوې وې. که څه هم د اوکراین د هوایي دفاع سیستم 1,000 بې پیلوټه الوتکې او 4 توغندي شنډ کړي، خو د پاتې نورو په 14 کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي، 18 ټپیان او د یوې مهمې حکومتي ودانۍ په ګډون یو شمېر سیمې زیانمنې کړي دي. وژل شوی یو مور او د هغې درې میاشتنی ماشوم دی چې مړی یې تر خاورو لاندې راایستل شوی دی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلوریز کرکټ د درې اړخیز لوبډلې په فاینل کې نن له پاکستان سره مخامخ کیږي. د لوبه د کابل په وخت ماښام په 9:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې په پام کې ده. ملي لوبډلې لکه پاکستان او متحده عرب اماراتو سره د لوبډلې د ګروپي 2 وروستۍ سیالۍ ګټلې دي چې یو له پاکستان او بل هم له اماراتو. په نننۍ لوبه کې به څرګند شي چې د دغه لوبلړۍ جام پاکستان او که افغانستان ګټي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو وګړو، لیز د کون کو یو زل به هم تاسو ټول تشرق واس وم درن ورځی درسي موضوع ته لمندم چې تاسو ټول برتر او غوړو صحت مند او سریال د صحت جواب مو پتن می درنو وګړو، لیز د کون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیجی د تل پسیر زمرا تاسو درن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوندې د تل پسیر و یو زل به هم ولو تاسو افغان مشهور مرمنو او پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بش پړ معلومات تر لاسه کړو. درنو وګړو، لیز د کون کو لکه سره چې زمرا تاسو د تیر ورځی لوس د بیبي زینب اړوند عمر او تاسو مېرمن بيبي زینب وو پیژندل د حقیقت ژوند په حق مو معلومات ترلاسه کړل چې څوک سره ول شخصیت په کوم کارني زمرا د هیواد د پاره تر سره کړی و چې په تاریخ کې یو له نامتو افغان مشهور مېلمنو له جملې څخه وشمیرل سپان. یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو زده کوونکو ته مې د همدغه سي اتلې افغاني قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړی دي. هله مندې چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس په پیپر سره مټیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم د تل پسیر باید تاسو ټول درنو زده کوونکو له خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچا او قلمونه ولري، ترڅو درنو ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوټ کړئ. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې نه هم لوست موضوع بيبي حلیمه ده. ولو چې مېرمن بيبي حلیمه څوک په سره ول شخصیت وو، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړی وو، او څنګه یې دغه لوړ او ستر مقام ترلاسه کړل او نوم یې په تاریخ کې ځای پر ځای شو. بيبي حلیمه د خوشحال خان خټک لور. بيبي حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور و، د پښتو د تاریخ ادب یو مهمه شزینه شاعره او مشهور شخصیت ګڼل کیږي. هغه د پښتو ژبې د لومړنی یو شزینه شاعرانو لړلې څخه و، او د پښتو ادب په معرفي او وده کې یې مهمه ونډه لرل. بروشي مېرمن حلیمه خټک څوک و؟ سړول شخصیت و. مېرمن حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور و، د خټکو قبیلو له جملې څخه و، او هغه وخت کې د پښتو ادبیاتو د تاریخ او کلتوري ادبیاتو له جملې څخه یو له مهمو شزینه شاعرانو له جملې څخه ګڼل کېدل چې ستر نوم او ستر مقام یې درلودل. مېرمن حلیمه خټک د پښتو ژبې د لومړني شزینه شاعرانو له ډلې څخه و، کوم چې د پښتو ادب او کلتور ته ډیر زیات پرمختګ ورکړی دی، او هغه یې نور هم مخ پر لور باندې بیولې دي، او په دغه برخه کې یې مهمه ونډه او مهمه وظیفه درلودله. حلیمه بیبی په داسې کورنۍ کې زیږېدلې و چې د ادب او فرهنګ مینوال و. د هغې پلار خوشحال خان خټک یوازې یو شاعر نه، بلکې د قبیلې یو مشر او سیاسي شخصیت هم و. خوشحال خان خټک د خپل ادبي کوم او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمې بیبی په ژوند کې ژوره اغیزه لرله. دوله چې حلیمه خټک په خپل په یو داسې ادبي او باسواده کورنۍ کې زیږېدلې و، کوم چې هغه کورنۍ ډیر زیات د پښتو ادبیاتو، فرهنګ، دود، دستور او کلتور ته کار سرته رسوه. د هغې پلار خوشحال خان خټک نه یوازې دا چې یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه و، بلکې د دې ترڅنګ خوشحال خان خټک د یو قبیلې مشر هم و چې په سیاسي تمدن کې هم برخه درلودل، او د مهمو شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کېدی. خوشحال خان خټک د خپل ادبي مقام او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمې په ژوند کې زیات بدلونونه راوستل، او هغه په ژوند کې زیاته ژوره اغیزه وکړل. ځکه خوشحال خان خټک په خپل علم، ادب او فرهنګ خوشاونو، حلیمې بيبي چې خپل پلار ته قتل نو د خپل پلار په سیرې غوښتل هغه هم د سي د پښتو ادبیاتو ته خدمت وکړي او پښتو کلچر او فرهنګ مخې ته بوزي. دا کورنۍ د پښتو ژبې د فرهنګ د ساتنې او پرمختګ ژمنه درلودل، او له کوچنیوالي یې حلیمه په داسې چاپریال کې ورزله چې هغه د پښتو ادب او فرهنګ سره مینه پیدا کړه. یعنی دا کورنۍ هغه کورنۍ وه چې یوازې پښتو ادب، فرهنګ، کلتور او دود ته ډېره زیات اهمیت ورکوه، او کوشش یې کول چې پښتو ادبیات ته نور هم پرمختګ ورکړي او نور هم مخې ته یوسي. نو دغه کوم چاپریال کې چې حلیمه بيبي وسیدله، دغه چاپریال دغه شاوخوا کې د کوم ګړی چې دې په شاوخوا کې و، د دې ورونه عبدالقادر خان خټک چې دې مشر ورو یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه شمیرل کېږي، هم چنان د دې پلار خوشحال خان خټک د دوی سره په اوسېدلو حلیمه خټک هم دغه الهام ترلاسه کړ، ترڅو حلیمه خټک هم باید فرهنګ ته کار وکړي او د فرهنګ او دود کلتور سره باید مینه ولري. په یو ادبي او انقلابي کورنۍ کې روزنه او زده کړې. په خټکی کورنۍ کې حلیمه بيبي د شعر او ادب اصول زده کړل. خوشحال خان خټک چې د خپلواکۍ او ازادۍ پلوي و، د حلیمه بيبي په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري یې ژوره اغیزه درلودله. نوره چی خوشحال خان خټک پخپله د شعر او ادب د اصول ترڅنګ د همچنان د خپلواکۍ او ازادۍ ډیر زیات پلوی وو او غوښتل یې چې خپل ګران هېواد افغانستان کې ازادي خپره کړي او هر انسان ته د هغه خپل حق او حقوق ورکړي. نو حلیبه بیبي هم په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري کې په نظر کې نیولې وه او د هغه دغه کوم کارونه کوم مثبت ذهن چې وو هغه په مستقیما پر حلیمې بیبي باندې ډېره زیاته اغیزه درلوده او حلیمې بیبي هم غوښتل د خپل پلار په څیر یو شخصیت سي. حلیمه د خپل پلار تر روزنې لاندې د زړورتیا، وطن پرستی او پښتو ژبې او فرهنګ سره د مینې په موضوعاتو ژوره پوهه ترلاسه کړه. یعنی حلیمه بیبي چې د خپل پلار سره وخت تیر کړی و، هغه ورته روزنه او تربیه ورکړې وه، نو د خپل پلار څخه یې زړورتیا، وطن پرستی، د پښتو ژبې او فرهنګ سره مینه یې ډېره زیاته سپله او د هغه په باره کې یې ډېر زیاته ژوره پوهه هم ترلاسه کړه. فعالیتونه او ادبي لاسته راوړنې. حلیمه بیبي داسې شاعر شعرونه او اثار لیکلي دي چې د پښتو چې د ټولنیزو او فرهنګي موضوعاتو څخه بحث کوي. هغه د خپلو احساساتو او تجربو د بیان لپاره له شعر څخه استفاده کول او د پښتو فرهنګ ملاتړ یې کوه. هغه شعرونه د وفاداری، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن مینې او ټولنې کې د ښځو مقام په اړه موضوعات درلودل. یعنی حلیمه بیبي داسې زیات شمېر شعرونه او اثار لیکلي دي کوم کې چې ډېر زیات ټولنیز، اجتماعي، فرهنګي، دودیز موضوعات ډېر زیات پکې نغښتي دي او همچنان په دغه شعرونو کې د خپل احساسات او خپلې تجربې هم بیان کړي دي. یعنی د دغو شعرونو د ویلو څخه دې دایس پدا وکړه تر څو دا په دغو شعرونو کې خپل احساسات، خپل هغه کومه پوهه چې لري، کومه تجربه چې لري، د ژوند په تجربې دا ټول شان د خپل شعرونو کې ولیکي او همچنان د پښتو فرهنګ د ملاتړ لپاره ستر خدمتونه سرته ورسول. په دغه شعرونو کې ډېر زیات وفاداری، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن د مینې او ټولنې کې د ښځو د مقام په اړه ډېر زیات موضوعات لیکلي او لوستل دي. حلیمه د خپلې کورنۍ او سیاسي چاپریال څخه الهام واخیسته او خپل شعرونه یې د نظرونو او لیدلوري د بیان په وسیله وګرځول. د بیان وسیله یعنی حلیمه بیبي د خپلې کورنۍ دغه کوم سیاسي چاپریال چې و چې په خپل خوشحال خان خټک په خپل د یو انقلاب رامنځته کولو غوښتنې درلودل او هغه غوښتل ظلم له منځه څخه یوسي او یو نوی انقلاب راوړي. نو حلیمه بیبي په دغه یو سیاسي کورنۍ کې ژوند کوه چې د هغې په شاوخوا کې ټوله سیاسي خبرې روان وي. نو ډېر دغه سیاسي خبرو څخه یو پیغام واخیسته، یو الهام یې واخیستله او خپل شعرونه کې یې هغه کوم نظرونه چې دي درلودل، کوم لیدلوري چې دي درلودل، هغه به یې دغه خپلو نکه بیان کوله. فرهنګي او ټولنیزې ننګونې. حلیمه بیبي په داسې ټولنه کې ژوند کوي چې ښځو ته یې په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې محدود رول ورکوه. یعنی حلیمه بیبي په داسې یو ټولنه کې، په داسې یو جمعیت کې ژوند درلودل چې په هغه کې ښځو ته ډېره زیاته ونډه نه ورکول کېدله. په کم او محدود ځایونو کې به ښځو ته ونډه ورکول کېده. سره له دې نوموړي د خپلې پوهې او وړتیا په کارولو سره وتوانېدل چې له دغو محدودیتونو تېره شي او د پښتو ژبې لومړنۍ او مشهوره ښځینه شاعره شي. یعنې که څه هم دغه ستونزې او مشکلات دې په مخ کې و، خو بیا هم میرمن حلیمه په دې باندې وتوانېدل چې د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو څخه تېره شي او د هغه وخت یو له مشهورو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وشمیرل شي. دا مسله د هغې د زړورتیا او ټولنیزو محدودیتونو سره د مبارزې څرګندونه کوي. یعنې د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن حمیده ډېره زیاته زړوره، پیاوړې او یو قهرمانه میرمنه وه، ځکه چې د ټولنیزو محدودیتونو، د کلتورونو او هغه کوم دستورونو چې وه د هغو په وړاندې مبارزه وکړله او خپل لایقت او استعداد یې ښکاره کړه. د راتلونکو نسلونو لپاره الهام اوس هم په دې برخه کې لولو چې د میرمن حلیمه بیبي کوم الهام دی د راتلونکو نسلونو لپاره. د حلیمه بیبي آثار او شخصیت د هغې څخه وروسته ښځو لپاره د الهام سرچینه وه. هغې د خپلو شعرونو له لارې ښځو ته وښودله چې هغوی هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت وکړي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. هغې رول یوازې د پښتو ژبې او فرهنګ په ساتنه کې نه، بلکې د ښځو د نظرونو او لیدلوري په تشویق کې هم برجسته و. یعنې حلیمه بیبي ډېر زیات ستر کارونه سرته ورسول او هم چنان راتلونکو نسلونو ته دا پیغام یا هم دغه الهام پرې شو ده چې افغان انجونې هم کولای شي چې په خپل ژوندونه کې پرمختګ وکړي، افغان مېرمنې هم کولای شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت سرته ورسي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. یعنی دې نه یوازې چې د پښتو ژبې فرهنګ په ساتنه کې کار سرته ورسول، بلکې د دې تر څنګ چې په خپل شیرونو کې د ښځو د نظرونو په لیدلوري کې او د هغوی د تشویق لپاره هم ستر خدمتونه سرته ورسول. د پښتو د هویت ساتنه، حلیمه بیبی په داسې حال کې چې پښتنو د بهرني نفوذ او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې لګونو ننګونو سره مخ وو، د پښتو ادب او فرهنګ سره وفادار پاتې شوه. هغې د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو فرهنګي او ټولنیز هویت پیاوړی کړه او څرګنده یې کړه چې ادب د فرهنګي او ټولنیزې مبارزې لپاره یو مهمه وسیله ده. یعنی حلیمه بیبی چې په کوم زمان یا هم کوم وخت کې اوسېدل، په هغه وخت کې د پښتنو قبیله د بهرني نفوذ او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې له ګڼو ستونزو، سیاسي ننګونو او مشکلاتو سره مخامخ وه، چې په هغه وخت کې هم حلیمه بیبی د فرهنګ سره وفاداره پاتې شوه او داسې زیات شمېر شعرونه او داستانونه وویل چې په هغه کې د ټولنې مبارزې لپاره خدمت سرته ورسو، او دا یې ټولو ته وښودله چې ادب او فرهنګي او ټولنیز مبارزې هم یو مهمه وسیله ده چې د هغې څخه موږ استفاده کولی شو چې د ښځو خپل د حقوقو ساتنه وکړو. په پښتو ادب کې د هغې تلپاتې اغیزې د وخت په تېرېدو سره د حلیمې بیبي شعرونه او اثار لا هم په پښتو ادب کې ځانګړی ځای لري. له هغې څخه د ښځینه شاعرانو په منځ کې د پښتو ادب د بنسټ ایښودونکي په توګه یادونه کیږي. یعنی د وخت په تېرېدو سره د حلیمه بیبي شعرونه او اثار هغه کوم لیکنې چې دې کړې وې په ادب کې ځانګړی او مشخص ځای ځانته پیدا کړ، او د هغې او هغې یو له پرمختللو او مخکښو افغانو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ونموله، او د هغې دغه کوم بنسټ چې کوم تهداف کې جوړ شو هغه ته نور هم پراختیا ورکړه. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په اخرنی برخه تر زو په دې برخه کې لولو چې د دې درس څخه موږ کومه پایله واخیستله، کوم څه مو ځینې زده کړې، یعنې زموږ هدف څه وو. حلیمه بیبي اړوند لنډ او خلاص معلومات وایو. حلیمه بیبي چې د خوشحال خان خټک لور و، نه یوازې په پښتو ادب کې د یو برجسته شاعر په توګه پیژندل کیږي، بلکې د یوې زړوري او بااستعدادي ښځې په توګه د افغان ښځو لپاره یو مثال ګڼل کیږي. هغه د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو هویت او فرهنګ پیاوړی کړه، او څرګنده یې کړه چې ښځې هم کولای شي په فرهنګ او ټولنیزو ډګرونو کې اغیزمنې وي. یعنی حلیمه بیبي دا چې د خوشحال خان خټک لور وه، او خوشحال خان خټک په خپله یو ستر نوی انقلاب راوستل غوښتله، او په خپله د سیاسي ډګر کې هم کار سرته رسول، نه یوازې دی چې په خپله یو لوی شاعر و، بلکې د دې تر څنګ پسیاسی که یو لوی شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېده. نو په هغه وخت کې حلیمه بیبي یو برجسته یا هم زړور او قهرمانه شاعر په توګه سره پیژندل شوې وه، او هم چنان د دې تر څنګ یو زړور او بااستعداده مېرمن وه، کوم چې اوس مهال هم د ټولو افغانانو لپاره یو مثال دی، او ټولو ته د یو مثال په توګه سره وړاندې کیږي، او همیشه موږ او تاسو ټول افغانان ورباندې افتخار کوم. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې موضوع هیله ده چې تاسو ټولو د مېرمن حلیمه بیبي اړوند مکمل معلومات ترلاسه کړي، او پوسی وي چې مېرمن حلیمه بیبي څوک او څه ډول شخصیت وو. نو هیله ده چې په راتلونکو ورځو کې هم همداسې خپل درسونو ته دقت وکړي او یو څه زده کړي. اوس هم درنو زده کوونکو، د درس په راتلونکو برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو کورنۍ دندې یادونه کوم. کورنۍ دنده: درس په دقت سره ولولي او لاندې پوښتنو ته ځواب ووایاست. لومړی سوال: حلیمه بیبي څوک او پلار یې څوک وو؟ لومړی به ووایاست چې حلیمه بیبي څوک وو، او وروسته به یې د پلار د نوم یادونه کوي. دویم: د حلیمې بیبي مهم کارونه نمونه ولیکي، یعنې د حلیمې بیبي مهم کارونه کومه، هغه یادونه به وکړي. نو درنو زده کوونکو، اوس موږ ستاسو د نن ورځې د درس پای ته هیله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست. ستاسو درنو ورځې درس په همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله احترامات می قبول کی قدر منو درو نو زکون کو یوزل به هم تاسو ټول تشرق واس هم درن روزی درسی موضوع تا لمن دیم چې تاسو ټول برتر او جوړ او صحت مند او سجیل د صحت چمې بون پتن می درو نو ګللی زکون کو لکه سرنګ سیز مرو تاسو درن روزی درسی مضمون افغان مشهور مرمن او اړوند دیم رو تاسو په افغان مشهور مرمن و پیژنو او د هغه د ژوند په حق له معلومات تر لاسه کو لکه سرنګ چې درو نو زکون کو زمرو تاسو د تیر روزی لوس د مرمن حمیده بیبی اروان وو مرمن حلیمه بیبی مجاوتاس وو پیژندل چې مرمن حلیمه بیبی څوک وو سړی ول شخصیت وو کوم ډول خدمتونه یې زمرد کران هیوا د افغانستان لپاره سرته رسولی وو او سړی ول وکول سپای چې خپل نوم د تاریخ قهرمان او اتلو مرمن سره یو ځای کړی. نو درنو زکون کو نن ورځ یو ځل به هم تاسو ته د همدغه سي اتلي قهرمان او زړوري افغان مرمن اروان معلومات چمتو کړی دی. هله مندې ما چې د تل پسې د درس تر پای پر سره ملتیا وکړی او څه زده کړې. نو درنو زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ دا مضمون نه یوازې داسې مضمون دی چې موږ تاسو به موږ خپل اصلي افغان مشهوري مېرمنې وپیژنو بلکې د دې تر څنګ د خپل ګران هیواد افغانستان تاریخ به هم وپیژنو چې زموږ ګران هیواد افغانستان څه ډول تاریخ درلودي او په هغه وخت کې د ښځو رول په هغه زمانو کې څه ډول وو او کوم محدودیتونه او کوم حقوقونه دوی درلودل. نو درنو زکون کو مخکې له دې نه چې زه ستاسو درس پیل کړم د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږ ګلری زکون کو سه هیل لرم چې د دشت پیل کې دوه خمر کې تاسو ټول سره باید خپل د نوټ کتابچا او همچنان خپل کلمونه در سره موجود او سیر تر سو د نن ورځې د لوست نوټ د خپل زانو سره په خپل کتابچو کې واخلې. راځو تر نو زکون کو خپل لوست پیل کو زمرا تاسو د نن ورځې لسم لوست موضوع روښانه بیگم ده. ولو چی روښانه بیگم څوک و سره ول شخصیت و کوم کارونه زمرد هیوا ګران افغانستان لپاره سرتره سولی و. ولو چی روښانه بیگم څوک ده؟ روښانه څوک؟ روښانه یا رخسار د اسکندر مقدونی مېرمنه و چې د افغانستان او منځنۍ اسیا د لرغونی تاریخ له برجسته او شخصیتونو څخه ګڼل کیږي. هغه د افغانستان شمال او تاجکستان ازبکستان د برخو په ګډون د باختر باکتریا په سیمه کې سجدلې و. باختر د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي او سوداګریزه سیمه وه او وروسته د خپل ستراتیژیک موقعیت له امله اسکندر توجه یې ځان ته جلب کړ. ولوچی روښانه بیګم چې په خپله د رخسان په نامه سره هم یادېدل د اسکندر مقدونی مېرمن وه چې اسکندر مقدونی په خپله د افغانستان یو له واکمنو او غشتلو او قوي ترینو امپراتورانو له جملې څخه وو کوم چې د افغانستان پر رسمو باندې حکومت درلودله او هم چنان روښانه بیگم د افغانستان په منځنۍ اسیا د لرغونو تاریخي او مشهورو شخصیتونو له جملې څخه ګڼل کېدل کوم چې د افغانستان په شمالي برخه کې چې د تاجکستان او ازبکستان او هم چنان د باختر د سیمې په ګډون یو سیمه وه په دې سیمه کې زیږیدلې وه. دغه سیمه کې د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي سوداګریز لاره و چې دغه سوداګریز لارې کوم ستراتیژي موقعیت چې درلودل یعنی د دې موقعیت د ستراتیژیکونو د عمل څخه اسکندر مقدونی توجه یې ځان ته جلب کړله او اسکندر مقدونی غوښتل تر څو دغه لاره خپله کړي. د اسکندر سره سیاسي وده د رخشانه او اسکندر وده یو وازی یو شخصي تړون نه و بلکې یو سیاسي اقدام هم و. یعنی د رخشانه بیگم او همچنان د اسکندر مقدونی وده یو وازی د دوو اشخاصو ترمنځ د شخصي ژوند تړاو نه و. یعنی یو وازی د دوی وده د ګډ ژوند څخه مقصد نه و بلکې دغه وده چې د دوو سرتوره سو په دې کې سیاسي اقدامونه هم موجود و. یعنی د دې وده څخه اسکندر مقدونی ځانګړی سیاسی مقصد درلوده. اسکندر د دې وعده لاري د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ تر لاسه کول غوښتل سو خپل امپراتوري نور هم پیوړی کړي او دا وعده د اسکندر د فرهنګي یووالي د سیاست یو نشه و چې د خپل امپراتوري د یووالي لپاره یې غوړه کړې و. یعنی اسکندر مقدونی غوښتل چې د دې وعده لاري څخه د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ تر لاسه کړي تر څو خپل پوز نور هم زور ورکړي او نور هم د دې څخه خپل پادشاهي یا هم امپراتوري ته پرمختګ او وده ورکړي. نو اسکندر مقدونی چې کله دغه قدم پورته کوله نو د دې قدم پورته کولو څخه یوازنی مقصد فرهنګي یووالي وو دودیز یووالي وو تر څو دوی وکولای شي په خپل سیاست کې نور هم پرمختګ وکړي او نور هم خپل امپراتوري ته پراخوالی ور په برخه کړي. نو اسکندر مقدونی دغه پریکړه کول د یووالي لپاره یو غوره پریکړه و. روشانه د یو محلي شهزادګۍ او یونانی ملکې په توګه د دوو بیلابیلو کلتورونو د ګډ ژوند سمبول و. د ګډ ژوند په وروستیو کلونو کې بختر یونانی هنر او معماری د ودی لامل شوه چې د کوکرهن د اګریکو باکتریا په نوم یادیږي. یعنی روښانه بیګم چې په خپله نه یوازې محلي شهزادګۍ و بلکې د دې ترڅنګ د یونان د ملکې په توګه هم په دوو بیلابیلو مختلفو کلتورونو مذهبي او فرهنګي ځای کې ژوند کوه چې په دغه وخت کې د دوو مختلفو کلتورونو د ګډ ژوند یو سمبول یا هم یو مثال وړاندې کېده. د دې د ژوند په اورستیو کلونو کې دا د باختر یعنی یونان د هنر او معماری د ودې لپاره ډېر ستر کارونه سرته ورسول چې د کریکو یعنی باکتریا په نوم سره هم یادېدل. د بیلګې په توګه یونانی معماری او مجسمه جوړونه د شرقي اغیزو سره یو ځای په باختر او قندهارا یعنی د اوسنی پاکستان شمالي لویدیځ کې وده ورکړه چې حتی د بودایزم په هنرونو کې یې اغیزې ښکاري. د اسکندر لمړنې وروسته ژوند د اسکندر لمړنې وروسته په بابل کې د هغه امپراتوري د نظامي قومندانانو ترمنځ وویشل شوه. یعنی کله چې اسکندر مقدوني مړ سو د ده د مرګ څخه وروسته په بابل کې د هغه د امپراتوري نظامي کومندانان دغه سیمه په مختلفو برخو باندې وویشلې. یعنی دغه کوم یو امپراتوري و دغه ګډ امپراتوري د څو مختلفو نظامی کومندانانو ترمنځ تقسیم بندي شوه او هر یو په جلا جلا ځایونو کې خپل ځان ته جلا قلاګانې جوړ کړل او جلا امپراتوري جوړ کړل. روښانه او د هغې زوی څلورم اسکندر له سختو ننګونو سره مخامخ شول ځکه چې د واک پر سر جنګونو کې د هغوی ژوند له ګڼو ګواښونو سره مخ و. په پای کې روښانه او زوی یې په 311 قمري میلادي کال کې د یو کماندان په امر ووژل شوه تر څو د څلورم اسکندر د واک ته رسېدو مخه ونیول شي. یعنی کله چې دغه برخې یو بل په منځ کې سره وویشل شول نو د روښانه بیګم او همچنان د دې زوی چې د څلورم اسکندر په نامه سره یادېده د دوی دواړو ژوند له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. دوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول ځکه د واک پر سر باندې جنګ او جګړې وې او هر چا غوښتل چې د اسکندر مقدوني ځای خپل کړي. نو په دې وخت کې روښانه بیګم ډېر زیاته د خپل زوی د ژوند په خاطر باندې بریدل چې بل اخره په دغه وخت کې په 311 قمري میلادي کال کې یو کماندان وو چې هغه د امر وکړ تر څو څلورم اسکندر او د هغه مور روښانه بیګم مړه کړي ځکه هغه کماندان نه غوښتل چې د څلورم اسکندر تخت ترلاسه کړي او د خپل پلار ځای ونیسي. نو په همدې خاطر سره هغه امر وکړ تر څو څلورم اسکندر مړ کړي. روښانه د زړورتیا او ځیرکتیا سمبول. روښانه د یوې زړورې او هوښیارې ښځې په توګه پیژندل کیږي. هغې په داسې یو وخت کې ژوند کړی دی چې د سسې او جګړې پکې عامې وې خو هغې هڅه وکړله د خپل زوی ځای او حیثیت وساتي. د هغې زړورتیا او کورنۍ ته وفاداري د دې سیمې د ښځو لپاره یو الهام ګڼل شوی او هغه د استعمت او ځیرکتیا یوه نښه ګرځېدلې ده. یعنی د روښانه بیګم کومې نه یوازې دا چې یو سیاستوال په څیر باندې د یو ملکې په توګه باندې پاتې شوی ده بلکې د دې تر څنګ روښانه بیګم ډېره زړوره او هوښیاره مېرمنه وه چې همیشه یې دا هڅه کوله چې تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي ځکه په هغه وخت کې چې دی کوم ژوند درلودله هغه وخت هغه زمان داسې یو زمان و چې ډېر زیاتې دسیسې ډېر زیات پلانونه پکې جوړېدله. یعنی دا د ډېرو سترو ګواښونو او سیاسي ننګونو سره مخامخ و خو بیا هم دې هڅه کوله تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي او خپلې کورنۍ او فامیل ته وفادار پاتې شي. او د ښځو لپاره اوس هم دا د یو الهام یا هم د یو مثال په توګه سره ده او د دې هغه استقامت او ځیرکتیا چې دې ښکاره کړې ده د ټولو لپاره یو مثال ګرځېدلې ده. تاریخي او کلتوري اغیزې. د هغې وده د اسکندر سره د یوناني او باختري کلتورونو د ګډېدو لامل شو. وروسته د سلوقي امپراتوري د نفوس په دوام د کلتوري اړیکې په افغانستان او شاوخوا سیمو کې پیاوړې شوې. دغه ګډ کلتور د لرغونو آثارو لکه د بودایي مجسمو او لرغونو کتیبو په بڼه راڅرګنده شوه. یعنی د دې وعده نه یوازې د سکندر مقدونی ته لا هم طاقت او فاور ورکړ، بلکې د دې ترڅنګ یونانی او باختری کلتورونه چې کله ګډ شول نو سلوکی امپراتوري نفوذ نور هم زیات کړ، او هغه ته نور هم طاقت ورکړي، د هغې ملاتړ کونی هم نور زیات کړه، او کلتوري اړیکې یعنی فرهنګي او دودیزې اړیکې رامنځته کړې. په افغانستان په شاوخوا سیمې نورې هم پیاوړې کړلې، او یو ګډ لرغونی لرغونو آثار یې رامنځته کړل، لکه په هغه وخت کې ډېر زیات بودایي مجسمې او لرغوني کتیبونو ته یې ځانګړې بڼه څرګنده کړه. په افسانو او ادب کې نوم او مقام روښانه د یوې زړورې او وفادارې ښځې په توګه په ګڼو تاریخي او ادبي منابعو کې یاده شوې ده، سره له دې چې د هغې د ژوند ډېر جزئیات نه دي پاتې، خو نوم یې په هغه افسانو او کیسو کې ځای لري چې د افغانستان او منځنۍ آسیا له تاریخ سره تړاو لري. یعنی روښانه بیګم چې په خپله یو له زړورو وفادارو افغانو مېرمنو له جملو خشمنیت کې دلته د دې کومي ادبي منابع نه دي پاتې یا هم نشته، خو د دې دغه ژوند کوم جزئیات دي هغه په سمه توګه سره نه دي څرګند شوی، خو بیا هم نو په هغو افسانو او کیسو کې ځای لري کوم چې د افغانستان، آسیا او منځنۍ آسیا په تاریخ سره تړلي دي. یعنی د روښانه بیګم زیاتې کیسې اوس هم شته، خو د هغې د ژوند په هکله دقیق معلومات نشته، خو دومره ویل کېږي چې روښانه بیګم چې کله د اسکندر مقدوني سره واده وکړه، دا واده په خپل یو سیاسي تړون هم وشي، په ډیرو زیاتو سیمو کې تغییر او تبدیل راوسته. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې لولو چې د دې لوست څخه زموږ هدف څه و، او څه مو باید موږ ترې واخلو، او هغه کوم معلومات چې موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کې ولوستل. لولو چې روښانه د اسکندر سره په واده کولو یوازې یوه ځواکمنه ملکه نه وه، بلکې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو پل و. د هغې شتون او اغیزې د افغانستان او منځنۍ آسیا په سیمو کې د داسې یو کلتوري میراث د جوړولو لامل شو چې زرګونه کاله وروسته هم ژوندي پاتې دي، او د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت راشي. یعنی روښانه بیګم نه یوازې دا چې یو ځواکمنه ملکه وه، بلکې د دې ترڅنګ د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو یو فول هم و، ځکه دوی سترې امپراتوري یو د بل سره یو ځای سپلې، او یو د بل سره یې دوستي وکړله، چې دغه فول کې ډېر زیات ستر پرمختګونه هم راوړل. د هغې شتون او د هغې اغېزې د افغانستان په منځنۍ آسیا یي سیمو کې داسې یو نوی کلتوري میراث جوړ کړه چې زرګونه کلونه وروسته یې هم د هغې نوم او د هغې تاریخ او نشه یې پریښودله، او اوس هم زرګونه کلونه وروسته بیا هم د هغې د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت یې موږ او تاسو ټولو ته ښودلې دی. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه باندې پوه شئ او اوسېږئ. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولئ، او د درس مهم ټکي په یاد کړئ، او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه، روښانه څوک وه؟ دویمه پوښتنه، تاریخي او کلتوري اغیزې بیان کړي. لومړی به مېرمن روښانه بیګم معرفي کوي چې روښانه بیګم څوک وه، او وروسته د هغه څخه به د هغې کلتوري اغیزې بیان کوي. دا هم زموږ او ستاسو د نن ورځې د درس پای. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل لاسي درس پورې د الله په امان.
د آزادۍ مېلمه
احمد شیبریم، هر کله مو کوم په خبرونه کې مداسې څوک میلمه دی چې د ازادي راډیو په سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو شغاورې دلوي. دی امیر ګران دی، د پکتیکا په سروزه کې لومړنی زده کړې کړي، په کابل کې حربي ښوونځی او د تخنیک اکاډمي لوستې، د داود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې، څه باندې لس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلومات په صفت کار کړی، او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د شاغل ګران د ژوند لدی تجربه به د دوی په وینا خبر شو. ګران صاحب، خبرونه ته شرغله.
مننه کوم قدرمن شیبا صاحب.
کور ودان ګران صاحب، کله چې مو ابتدایي شوانځه په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړی، دا هغه وخت کابل څنګه درته ښکارش؟
کابل په هغه وخت کې خو حالات تاسو ول شیبر صاحب چې موږ بل سروزی نارا روان شو لاندې دورایی والا په دورایی کې به ټرکونه یا دا لاریو ته به منتظر وو او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله چې په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنی په یو ورځ کې وبخشت، یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوی رسېدلی؟
نه، یو ورځ خو به نه وه، شپه به مو په غزنی کې کوله او دغه ډریورانو به هلته بې موږ ته داسې ټکټونه راکول چې په هغو به مو سفر کوو، نغدې پیسې به یې نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون، نو ډریورانو به له ارګون نه به چې راتلل دغه چارتراش بې بار کړي وو یا بې لرګي بار کړي وو یا به نور دغسې لاري به یې ډکوله. هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله، بیا به چې اجازه نه راکوله پورته دا د چارتراشو په سر باندې به ناستو، نو بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاری روانه وله او موږ به غزنی ته ورسېدو. له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول، دا سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په اثر باندې ناستلو او کابل ته به تللو. سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې او ګارډز به ولو.
له دغسې یو اوږده سفره چې به کله کابل ته ورسېدی یو څه به سا سمه سوه، نو ځکه خو کابل به څرنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت و او ښار ولو. موږ په کابل کې دغسې د استوګن ځای نه درلو. بیا به وروسته لغه راسن مکتب لیسې ته ولاړو او هغلته مکتب لیسې کې ډېر سخت انضباط و، سخت ډسپلین و. مثلا په پنځو بجو به له خوبه پورته کېدي او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو دغسې به ازیري اخیستل کېده. په قطار باندې به ولاړو ټول سنفونه. نو هغه عسکري شرایط ول او هغه سخت شرایط ول. او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه نو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ وله، مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه. هغهلته د ماتا کلا خوا ته تاسو ته به معلومه یې هلته وله. موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ وله، یعنې پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو. ښار ته به نه سوای تلای، ځینې اقتصادي مشکلات و اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې. نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کینی هلته یو چای وچکي. نو د کابل څېره خو هغو وله ښاري څېره وله نوې وله او شاری ژوند ولو. ولی موږ چون دا د عسکري له شرایطو سره مخامخ وو، فقط یو څو ګنټې به مو یو څو ساعته به مو هلته تیر کړل، بیا به بیرته مکتب لیسی ته تلو. او هلته به بیا هم هغه د عسکري انضباط و ډسپلین او شرایط.
په دې حربي ښوونځي کې خو لیلی هم وه، تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کې؟ دا خو نو د ظاهر شاه وخت
په یو کوټه کې به موږ شل کسه پنځویس کسه تر دېسو کسانو پورې دوه منزله چپرکتونه به ول، په دغه کې به ویده کېدلو. او منظم به هلته ازیریا اخیستل کېده، نوکریوال به موجود و، په دلیزه کې به ګرځېدو. هغه منصب چې هغه به نوکریوال و یا به لومړی بریدمن و یا به تورن ولو، هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خوب خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل. وختي به پورته کېدلو. بیا به موږ اول مذاکره کوله یو ساعت دوه ساعته به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول، یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو. بیا به وروسته له هغه نه دا اشاره به وسوله، یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه. بیا به ټول مکتب لیسې شاګردان راووتل. هلته به ټول سنفونه له دولسم نه تر شپږمه پورې هغوی به قطار قطار ولاړ ول، هر سنف ځان ته. او وزیری بخشتل کېدل او رستلی غنه به راپور ورکول هغه د ټولګي سنت مشر چې بیا به بالی غنه هغه ته جمناستیک ته یا همدغه سپورتي حرکاتو ته به موږ بوتلو او هلته به مو سپورتي حرکات کول. وروسته له هغه نه به راغلو بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخانې په مخ کې ولاړو نو په قطار باندې بیا به بالې هغه نه توانخانې ته تلو او هر شی به په ولاړو باندې په هغه وخت کې موږ به چای چیکو. دغه چای هم یا به تور چای ولو اکثرا او یو هغه د سیلو ډوډۍ به ولا یو مربا به ورسره ولا دغه چای به ولو. د غرمې ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي یا به لوبیا به ورسره یا به مثلا کله کله غوښه به ورسره دغسې د ماښام لخوا
ماشام لخوا هم دغه سي ډوډۍ خوړل یعنی وریځ لوبیا د شی به د ماشام لخوا
خو به وریځ نه ولې د غرمې لخوا به ولې ول د ماشام لخوا به هم سالن ولو یا به لوبیا ولا یا به مثلا د غوښه سالن ولو یا به دغه سي کچالو ولا لوګي به ولې یا دغه سي بامیا به ولا دغه وغه دغه سي سبزیجات دغه د ماشام لخوا به
زیاتره. ګران صاحب که ستاسو سیاسي فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوي څنګه جذب شوي کې سره ته وکړ؟
زما له سیاست سره له اوله مینه وه. زه چې په مکتب نشه کې هم وم باوجود دې چې هغه ته د مکتب لیسی متعلمین وو او یا هغه څوک چې په اردو کې ولیا عسکري صاحب منصبان کېدل هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې اوسېږي. ولې ما په خپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و په دغه اتم نه موسم پوکې. حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغې عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول. دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول او په هغه وخت کې دا د خلک اخبار دی، پرچم اخبار دی، شعله جاوید اخبار، افغان ملت و افغان ولس و او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې دا عنوانونه به مې کتل او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست. او ضمناً هلته یوه کتاب فروشي وه، دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله. آغا هم گمان کوم آغا مالک یا معلم ولو یا سر معلم ولو آغا زه میپیژندلم او بیا به ځینې کتابونه هم دغسې ماته راکول. له دغو سره زما له اول څخه علاقه وله او په دغه هکله به ما ځینې بحثونه هم کول. هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم چې د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل دغه به ما هم کله کله کول. بیا بالغ نه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم یو ځل یو زه وم یو بل نظام سیپای ولو خواجه بالو د ایرات و موږ یو مظاهرې ته سازمان ورکړ او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکینې درجه اول په نوم باندې ونیول شو. بیا بالغ نه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم او ماته یې نصیحت وکړ او حتی ښه مشوره یې هم راکړه، وایي داسې مه کوه، دا د وسکدا موضوع موږ یې رسمي کړو ته له دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي. او بیا وروسته له غزه چې سایمن صاحب شوم هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاست خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم، بیا وروسته معلم شوم. هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړ و. د داود خان د کودتا په هکله
وبخښه ګران صاحب، هغه ته به راشو داود خان کودتا ته، لیکن لکه څنګه ستاسو اشاره ورته وکړل سپې هغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم وو، د پرچم هم وو، د خلق هم وو، د افغان ملت هم وو، د مساوات هم وو او د دولتي اخبارونه هم ول کنه. څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شئ؟
دا حالت ټول مظاهرې چې کېدی زبا دوی مظاهره تم کلمه او دا ماته یعنی قانونا جواز نو مثلا د مساوات خبره تاسیا وکړه مرحوم محمد هاشم مدونوال هغه په دغه پارک کې زلګار کې کل کل چې مظاهره کې خبرې کولې دا تازه درېدل یم یا دغه چې د خلکانو مظاهره ته د پرچمیان کې بلغنه ما مطالعه الحمدلله زه بیا ورسته لغنه وطنجار مرحوم یغه د دې داوود خان کودتا ته جذب کړم ما کوټه ولا په تلای جواد کې یو بل چا سره وسیدم وطنجار او یو بل نفر علاءالدین شاغت غزنی دا یو اوس په حياتي خدای د ژوند ورکړي او زمنن قنداره یې بالو دوی دغه شیله دغه کلای جواد نه پورته کلای نه یو دلته یو حویلی نیولی و په هغه کې وسیدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم و هغه بیا په سلمانی کې سر جوړاو زه به معمولا دلته یو کتابخانه و هلته به کته شوم د موټر یا د رحمان بابا د لیسې مخامخ په هغه کې به مې یو څه دېخوا ویخوا د اخبار یا کتابونه به مې ولیدل دا عنوانونه یې یا ځینې مقالې بیا به داسې کور ته په یاده روان وم نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم مرحوم وطنجار هغه ویښتان اصلاح کول هغه زه ولیدلم البته نو دا نه پرې کومه پسې زه ولاړم تیر شوم چې راپسې ویلی شو نو شاته غږ راپسې کوه ای زابه سه په شماره اینجا یک سایمه سبس با کار دارم نو هغه بیا زه را وګرځېدم چې ګورم دی ولو ای صبر وکړه کور ته خو ځي دغه سیزن په دغه خو ارزم یو جې بلار شو نو سید زه چې د ویښتان اصلاح کړ سره روان وو وای څه خبرې دي مالدا څه خبرې دي داسې او عجی دي دا ده د افغانستان په حقله د سیاست په حقله یو څه سره ولرژي نو بیا ده وویلې چې څه فکر کوي داسې اوازي هم دي چې داود خان دغسې کودتا کوي په دغه حقله ما ورته وویل ما نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه مند دی او دا دی او دا ده وایي نو وای څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو ما ورته وویل چې سعید نو زه یعنې په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم
یعنې او بخشي یعنې هغه کودتا چې د ظاهرشاه په ضد کېده هغه ته تاسو جذب شوی
بالکل هغه کودتا چې په 1953 کال کې د سرطان یا د چنګاښ میاشت په شپږ ویشتمه نیټه مرحوم داود خان په مشرۍ باندې
د داود خان او بخشي د داود ګران صاحب د داود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې د دیموکراسي نوسی د پیغه کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسيون بیا د سیاست نه کاوسی په دغه کودتا کې تاسو تاسو ملګری سپه د کودتا کې تیروتی یاستی ځکه چې تاسو د سیاسي فعالیتونو مخاوني ولس
نو دا خو منم شیبه شیبه خدا کودتا چې وسوله موږ په ټیکا کچا کې په دا کودتا کې شامل شوو
نه او بخشي زما مطلب دا یعنی احساسم ترنګ یعنی د سیو ډول په معنی احساسم کوو کنه فکرم کوو څه شکارم کړه
نو موږ خدا فکر کوو چې دا شکار وسلو دا ظلم او استبداد به ورکسي دا خواري او غريبي فخر بلمن دولار شي او هغه شعار چې مرحوم داود خان په اول ورځ ورکو بیا ورسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې د افغانستان ملت ویلو او ټول دغه چا چې د افغانستان له ترقی او د افغانستان له اصول او عدالت له تطبیق سره مینه درلوده او ټولو تایید
او بخشه زما مطلب دا و دا خود داود خان د جمهوریت لومړی کالو یعنی په 2000 پنځپنځوسم شپږپنځوسم او پنځوسم کلونو کې مهم هم دا فکر کاوه چې هغه کار مو سم کار کړی وسو په کوده تا کې مو د داود خان په ګټه برخه خسته و
او زه خو خپل په دې باندې ما
نو بیا ورسته او بخشه بیا ورسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته
هغه کومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شو او په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داوود خان په ضد باندې هم دغه پاڅون وشو. ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند لغې جملې څخه خلقیان مجبور اسول د خلکانو دغه
هغه ګران صاحب وبخښه هغه علت خو بیا بیل خبره ده کنه او خو تحلیل غواړي سه مجبور اسول کنه سول مجبور کنه اخو بل اړخته ک دا خبره تاسو کې د داوود خان په ضد کودا تا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړ؟
کومه دغه په تعلیمي مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپل په شعباتو کې چې ول واځي خبره ده چې په دغه کودا تا کې ولو
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پښتنه تاسو مخکې وویل سي د ظاهر شاه د حکومت په ضد څه کله داوود خان کودتا وکړی غته خوشاله وي او د کلونو په ترس کې حتی د داوود خان د رژیم تر سقوط پورې ورته خوشاله وي بیا د داوود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي اوس کلونه تیر سوي دي تاسو په غرب کې ژوند کوي په افغانستان کې ټول سیاسي او سیاسي جګړې دي مختلف سیاسي خلک یو بل ملامتوي یو وایي خلکان ملامتو بل وایي پرچميان ملامتو بل وایي سیخوانيان ملامتو بل وایي حتی د روشن فکران ټول ملامتو کچیر افغانستان کې په خپل حالت پاتې شوی وي شاید د ثبات په خپل د روش سبب شوی وي دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخواله افغانستان ته راغلي دي څه فکر کوي سي د داوود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داوود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یا سي او کنه د پښیمانی احساس نه کوي؟
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه هغه وخت په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدر ولو ډیر ظلم او استبداد و همدغه 20 سال میان یازینی
مو بخشي اخو بیا مخته تاریخ ته سو ورغلی. یعنی مثلا د ظاهر شاه په ورستی لسکلن دیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل په پارلمان کې به خلقیان پرچمیان د خوانیان ملایان ټول سره ناستو په خبرو باندې به دیوبل خبري را ډولې او کچرته مثلا دیتا څوکراسي سي د هغه شوار سي د غريبي طبقه خلک باید پراس کی وي خو د ظاهر شاه او سر اعظم موسا شفیق د یوادی خور مولا زوی وو صدارت تر رسیدلی وو نو ولي باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته د ذهنیت ورکی سي نه راځه دا اړان کوي بل نسام راولي
نو دا خو دی د وګي او د تکامل د چيري په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه ونی شي بس دا خو ګوري دا د سیمه د هوادونو تحولات یا هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر دې غوي تر تاثیر لاندې هم ول او بل دا ده چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیق کېده. مثال په توګه اساسی قانون غسل و تشویق سل و هغه د احزاب برخه یا ځینې نور فعالیتونه د اعلیحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کو.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب یعنی هر شی نسبي وي. یعنی په یوه ټولنه کې چې یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده فکر نه کوي چې د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسی د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 سیزو کې دغه حالت تراغی سي په میلیونونو افغانان وژل سي په میلیونونو افغانان له دې وطن ووزي او مثلا تاسو ز نور افغانان ټول په داسې حالت سره مخامخ سوسي یو په جرمني کې ژوند کوي بل په چک کې ژوند کوي بل په امریکا کې ژوند کوي خپل وطن ته یو شمیر خلک نسی تلای یو شمیر له وطن نسی وتلای او په دې کې شک نه سوسي په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت مې ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده چیرنی پکار دي لیکن له لوی سره کدا خبر وکوسي د افغانستان تعلیم یافته قشر او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه چې فکر کوي هر څه باید لریشي بدل شي یو ډول لاس درلود.
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده کړي هغه انکشاف کړی وي دا خبره صحیح ده. ولې افغانستان خو داسې یو مرحله کې و په داسې یو شرایطو کې و چې هلته د اساس قانون هم نوی رامنځته شو او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله دغه حالت په نوي حالت کې وله په نوي مرحله کې وله او ودې ته نه ورسېدلې. دغه په چوکاټ کې ولوسي دغه آزاد تشکیل شول دغه اساسي قانون په وینا کې او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي چې هغه د هغوی لخوا نه تطبیق کېدي. او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې یا د افغانستان په پرګنو پورې یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله.
لکه څنګه ستاسو وایي چې بي سي وادي حاکمه ولا اکثریت وه نو فکر نه کوي چې روشن فکرانو باید ډیر محتاطانه ګامونه اخیستي وای.
روشن فکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل. وګوره دغه د داوود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې دغه ما چې یو مطالعه کړې ده د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج دا د لوجستیک رئیس و دا یو کتاب لیکلی ده. کتاب خو نه ده، رساله ده، رویدادهای نیم صده افغانستان در ما سر وسم موجود ده. دلی کلی دی سی داود خان در کودیتا تا لس کال پا مخ که تصمینی وله بود. مثلا یو خاطره را خیستی ده دو بینی دی چی گویا داود خان یو وقت تاروپا تا سپر وکاو بیایی اغاختان دی خارجه شروع دی وزارت دی تشریفات و رئیس تا وای اویلی چی داسې یو کتاب ده تکنیک اف کودتا، یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې. دغه کتاب یې وایي ورته وویو چې دا ماته واخله. هغه وایي ورته اخیستی ولو، یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې.
دا خبره خو وسې لس کاله مخکې چې له صدارت لري سوی وبخشي، چې له صدارت لري سوی ډیر خلک دا وایي په هغه وخت کې هم د تصمیم در روس کودتاو کې. لیکن که چیرته څوک دقت ورته وکړي د دغو کودتاو نتیجه چې اوس څوک ګوري، یعنی نتیجه سمه نه ده راوتلې. دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسي. همغه کودتا ولو بیا وروسته نورې کودتا وسي دا وضعیت دې حالت ته راورسېدو. لیکن ګران صاحب، د دې خپرونې په دې وروستیو کې که چیرته له تاسو دا پوښتنه وکم، سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل، هغه د ډیموکراسي کلونه، هغه د حربي ښوونځی او دا ټولې تجربې د ژوند بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول کنه، اوس په جلا وطنی کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وي او کنه آسان وي؟ تر ډیره نه ذهنن په ماضي کې ژوند کوي، هغه صحنه په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري؟
نو بالکل هغه د ماضي پیشي او واقعیات خو له هغه څخه هغه سړی را یاد کړي او هغوی ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت د تطبیق او د ترقی او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوو.
آیا دا فکر کوي چې بیا هم په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سی لکه دی خلق دموکراتیک ګوند، لکه دی پرچم دی ګوند، لکه دی خوانیانو، او کنه فکر کوي سنه دا سیاسي مفکوره نوري ترخاور لاندې سی؟
زه فکر کوم چې دا دنیا دی ودی او ترقی په حال کې ده. لږې جملې څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغوی خپل هغو له لاسه ورکوي، خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقی او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره هلې ځلې به روانې وي او ټول خلک به د ضروري په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي. کنه او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب سړی رمانه نه.